د مازیګر درې بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساعت خبرونه کې زه هارون بچار تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د کراچۍ ښار په لیارې سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د شپې نننۍ نښتې حال درکو. دغه راز له طالب وسلوالو سره د امن خبرو پر بهیر د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سرګندونو د هیواد د امنیت په اړه د جګپوړ حکومتي چارواکو د پرونی غونډې او په ملک کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلو له امله د پاکستاني حکومت د اندېښنو په اړه رپورټونه درته لرو. له قبایلي سیمو سره پر تړلو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایاز وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په قندهار ولایت کې د ملي امنیت د تحقیق په څنګ برید کې درې وسلوال وژل شوي او د امریکا ولسمشر نن د یوکرين له اوبولي وزیر اعظم سره ملاقات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا نښته نن رامنځته شوي او په وژل شوو کسانو کې د رپورټونو تر مخه څلور ښځې او دوه ماشومان چې په لاره تېرېدل شامل دي. رپورټونه وایي په نښته کې د ماشومانو په شمول څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. د پولیس یو چارواکي فیصل بشیر وایي چې مخالفو ډلو د یو بل پر ضد درنې وسلې استعمال کړې چې پکې راکټي او لاسي بمونه هم شامل دي. د تشدد پیښې هغه وخت رامنځته شوې کله چې یوې ډلې د بل مخالف ډلې غړي اغوا کړو. دا پیښې په لیاري سیمه کې شوې چې زیاتره پکې جرایم پیشه سیاسي او نسلي ډلو ترمنځ نښتې کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي که وفاقي حکومت دوی سره یو شي نو وسلوالو طالبانو ته په صوبه کې یو سیاسي دفتر پرانستلو ته تیار دي. نوموړي پرون مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له وسلوالو طالبانو سره د حکومتي کمیټې غړو کې د صوبایي حکومت چارواکي شاملولو په اړه ویل.
صوبائی حکومت طرف نہ مونگا گلزار خانم ادھر کمنٹ کڑے دے چھ گورنمنٹ چھ کم کمیٹی جوڑے بیا فیڈرل گورنمنٹ مرضی دے چھ کمیٹی جوڑے یا نہ جوڑے خو مونگ ریکمنڈیشن گلزار خان دے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پیج پہ سارے ہو جائیں بالکل دفتر نہیں ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں.
پرویز خٹک ویل دا خبر تورو بہیر کی دا قبائلی ولس استازی ہم شامل کرل چھ. په قندهار کې د ملي امنیت د تحقیق پر څنګ د وسلوالو په حمله کې درې وسلوال وژل شوي او د ملي امنیت یو کارکونکي ټپي دي. د قندهار د امنیت قومندانۍ بیان احمد زیاد دورانی د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې نخته اوس پای ته رسیدلې. خو د قندهار د میرویس روغتون مسؤلین مشال رادیو ته ویل د حملې له سیمې یو سرتیری او یو ښځه وروړل شوي چې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. نیل آزاد اورسنو څخه د ملاتړ ادارې یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړو چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دې ادارې مشر وحید الله توحیدی نن په یو خبری غونډه کې په کابل کې د نیلس هارنر په نامه د یو سویډنی خبريال وژنه او په بلخ کې د یو خبريال وهل ټکول وغندل. خاغلی توحیدی په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړی وای د 2014 کال له پیل سره په افغانستان کې د یو بهرني خبريال په ګډون درې خبريالان وژل شوي دي. د محاز فدای په نامه د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د سویډنی خبريال وژل منلې او ادعا کوي چې هغه خبريال نه بلکې جاسوس وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نړیوالې ټولنې د یوکرين په کرایمیا کې د ټاکل شوي ټول پوښتنې یا رفرنډم پر ضد مخالفت زیات کړی دی. د اروپایي ټولنې د امنیت او د همکارۍ سازمان تیره ورځ ویلي چې په کرایمیا کې رفرنډم لپاره څارونکي نه لیږي. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزیر ډیډیر برتارل چې دغه سازمان مشري کوي په موجوده حالاتو کې د 14 مارچ رفرنډم غیر قانوني ګرځولې دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگتن کې د یوکرين له بوري وزیر اعظم ارسینی یانسونیک سره ملاقات کوي. داسمینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای چې د یانسونیک سفر په دې معنا دی چې امریکا د یوکرين ولس او د نوي حکومت کلک ملاتړ کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د کرامیا د مستقبل لپاره د اتوار په ورځ ټول پښتنه یا رفرنډم ترسره کیږي. رای اچو کوونکو ته به دوه لارې ورکول کیږي چې آیا روس سره شاملېدل غواړي او که آیا په یوکرين کې زیاتو اختیاراتو سره پاتې کېدل غواړي. د یوکرين مشران وایي چې هیواد یې مرستو ته اړتیا لري چې گاونډي روس پر ضد خپل دفاع وکړي او تمه لري چې واشنگتن به یې مالی مرستې وکړي. د ملیشیا چارواکي وای دوی د ملیشیا د هوایي شرکت د ورکه شوی الوتکې لټون د انبان سمندرګي په جنوبی برخه کې پیل کړی دی. دغه سیمه 100 کیلومتر لري د هغې بلې سیمې په شمال لویدیځ کې پرته ده چې تر اوسه پکې د دغې الوتکې د موندلو عملیات روان وو. د ملیشیا د ملکی هوایي ادارې مشر ازرالدین عبدالرحمن نن دا خبره کړې، خو دا تفصیل یې نه دی ورکړي چې د لټون لپاره کوم ځای هدف شوی دی. د انبان سمندرګي د سوماترا ټاپو د پاسه او د تایلند له لویدیځ سره تړلې دي. په عین حال کې ویتنام ویلي چې د ویتنام په اوبو کې د لټون د عملیاتو اندازه کموي. د ویتنام د ترانسپورت وزارت مرستیال نن خبریالانو ته ویل چې په سیمه کې به یو شمیر الوتکې لټون ته دوام ورکړي، خو د کښتو لخوا د لټون عملیات درېدلې دي. د ملیشیا د هوایي شرکت بوئنګ الوتکه چې 201 مسافر پکې سوارو او د کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه، د خالی په ورځ ورکه شوه. او وروسته خبر دی، د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې پرون د شام په شمالي برخه کې د عراق د اسلامي امارات وسلوال ډلې جهادیانو د 200 یاغینو په شمول 2 کسان وژل دي. په برتانیا کې میشته د بشري حقوقو د سار دغه ډلې ایفی خبرې جانس ته ویلي چې دغه وژنې پس له هغې وشوي کله چې د القاعده تر هغه ډلې سره تړاو لرونکو سختدریزو د حلب صوبې د ځینو کلیوالو سیمو واک ترلاسه کړو. د شامی حکومت پر ضد جنگیدونکې یو شمیر یاغي ډلې د عراق د اسلامي امارات وسلوالې ډلې ځکه مخالفت کوي چې دوی په شام کې د اسلامي شریعت نفاذ غواړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې نن د دوو ډلو ترمنځ شوي وسلواله نښته کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي که مرکزي حکومت وغواړي نو تیار دی چې په صوبه کې طالب وسلوالو ته یو دفتر ورکړي.
عمران خان سٹیٹمنٹ راغلی دی اغم دا وای چې کر فیڈرل گورنمنٹ کا واڑی طالبان ته دا سی او زید ورتا پټا کی چې هر دلته کی خبره وکي په غرونو کې خبرې نه کیږي په کزا غفل سپورټ کوم.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلو لامل اندېښنه ښودلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین مشر وایي د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې به هڅه وکړي د پولیو بشپړ خاتمه یقیني کړي.
شپږ کمپاینونه به د پولیو حوالې سره مونږ نورم کوو. څومره د پولیو کیسونه کېږي د هغې تړون د پېښور سره یې په پېښور کې مونږ حالات کنټرول کړو، نور ضلع به په خپله محفوظ شي.
او په شال او شملو نیز خبرونه کې نن د پښتنو د هغو دودونو په اړه اوري چې ویل کېږي ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي.
منفی قدرونه هم کلتوري لکه پیغور شو دین په بعضی وخت ډېر سخت نتیجې راتلي، خو هر سړي به دا کوشش کوي چې د پیغور نه ځان وساتي.
بلونی زخبرونه د نړۍ رنگونه مو هم درته راوړې ل مشال رادیو سره اوسه. اوردن کو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې نن د دوو ډلو ترمنځ وسلواله نښته شوه چې پکې د وژل شو تنانو شمیر ویل کېږي 400 تنو ته رسیدلی دی. په دغه اړه په کراچۍ کې د مشال رادیو خبريال 2 ساعته وړاندې دا معلومات راکړل.
دا پیښه چې دا د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې مخې ته راغلی ده نن تقریبا 11 بجې باندې. پولیس چارواکو سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې دلته دوه وسلوالو ډلو په یو بل باندې د لاسي بمونو حملې کړې دي چې د هغې په نتیجه کې 3 کسان چې دي هغه وژل شوي دي، خو د هسپتال سرچینې بیا وایي چې دغلته چې کوم مړي ور وړل شوي دي نو په دې کې 11 کسان دي، دغه شان په لسګونو نور خلک چې دي هغه په دې کې ژوبل شوي دي. د کراچۍ ښار لیاري کومه سیمه چې دا دلته اکثر بلوچان اوسېږي او په دې علاقه کې په بیلابیلو وختونو کې دغه شان د وسلوالو ډلو ترمنځ چې په هغه کې دی وته ګینګ وار وایي د دې ترمنځ دغه شان په یو بل باندې د یو بل په علاقو کې دغه شان نښتې کیږي، نو پولیس چارواکي وایي چې دا هم دغه شان د دوو ډلو ترمنځ پیښه وه. او په دې کې چې کوم کسان جوبل شوي دي نو کېدای شي په دې کې د مړو کوم شمېر چې دغه نور هم زیات شي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې خاص دغه ډلې وسلوال پکې شامل دي که نه، خو چې تر اوسه پورې کوم کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي نو په دې کې زیاتره زنانه دي، ماشومان دي، او دې نه داسې ښکاري چې دا به د دغې وسلوالو ډلو هېڅ سره څه تعلق نه لري. دغه نښته چې وده خو لږ وخت وه، د هغې نه وروسته د کراچۍ په ټول ښار کې د پولیسو او رینجرو کوم سرتېري چې دي هغه سړکونو ته راوتلي دي، د ګاډو تلاشیانې هم کوي. زه په خپله ومینم چې دلته د ښار په مختلفو علاقو کې چې کوم دي پولیس او هغه چې دي ټینګه پیرې نیولې ده او ګزمې هم زیاتې کړې دي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی دی چې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان مرکزی حکومت غواړي نو د پختونخوا حکومت طالبانو ته نه یوازې دفتر بلکې نور ډیر څه په صوبه کې ورکول شي. نوموړي دا هم وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي سیمو نمایندګان هم باید شامل کړل شي. نوموړي دا خبرې د نهې په ورځ له مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. له پرویز خټک څخه د مرکې په پیل کې د مشال ریډیو خبریال پوښتنه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره صوبایي حکومت د چا نوم تجویز کړی دی. نو نوموړي په ځواب کې وویل
صوبائی حکومت طرف نہ مونگا گلزار خان نم ایتھر ریکمینڈ کرے دے چھ گورنمنٹ چھ کم کمیٹی جوڑے بیا فیڈرل گورنمنٹ مرضی دے چھ کمیٹی جوڑے یا نہ جوڑے خو مونگ ریکمینڈیشن گلزار خان دے
وزیر صاحب دا طالبان تے دفتر دا والی سر پر سینٹ کیوں دا گسی ہو پیش کرو چھ تشو اساس منسٹر نو بلو اس خبر کرے وا سو ہے تا سو چھ پدی صبح کے طالبان دا مذاکرات تو کامیاب ہو دا پارا دا افس ضرورت لری
پدی وانے نہ نو کتا اخبار ہو گرے عمران خان سٹیٹمنٹ راغلے دے چھ اغم دا وئی کله فیڈرل گورنمنٹ کا غواڑی طالبان ته داسې ایریا دې پلی یو زیری ورته وټا کی چې هر دلته کې خبره وکي په غرونو کې خبره نه کیږي. کوم چې عمران خان کوم خبره هغه کړی ده زغه فل سپورټ کوم هغه سره اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پیج پہ سارے ہو جائے بالکل دفتر نہیں ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں.
دین اوڑان نیم یو قدر مذاکرات کمیٹی دا غشدا مخکنے کمیٹی نہ سمرا تاسو مطمئن ہے اداراتن کی کمیٹی چ بھئی سمرا کار بو کی دا امندار اوستن
کما فیصلہ چ وفاقی حکومت کڑی دا اگ کمیٹی سدے پارا جوڑا ہوا اگے خپل کارو کو اس فائنل کمیٹی جوڑی چی اگے کے فائنل خبر اور ڈیسیجن دوشی نو اگے کمیٹی ممبران کے لیے اگے پکی شامل ہی یعنی بھی شامل ہے خو اگے کمیٹی خپل کار کر دے گی وا اور دے نیکسٹ کم دے اگے مقصد دادی چی فائنل فیصل ہوتا چی سو با اختیار خلق کی چی اگے فیصلے اکڑی شی گورا جی خبر دادا چی مونگا پر امید خود شروع نہیں ہو چی کل خبر کی گی جرگا کی گی نو سر نتیجے روزی اور بغیر جرگی اور خبر نہ خو نتیجہ نہیں شروع ہوتے ہوتے تحریک انصاف خود مونگ دے دو در شروع نہ دغه سٹانس دی چې اول دی خبري وشي ورسره یو خبره زبل اډیشن کوم چې دی خبرو کې دی کمیټیانو کې علاقه غیر خلک هم شاملون ډیر ضروری دی ځکه چې هغه خلک چې څوک افیکټریز دی ای په کې نه شاملېږي نو بیا هغه مقاصد هغه سره نشي حاصلې دي. په دې ما خیال دی فیډرل ګورنمنت سیریس دی په دې خبره کې چې جنگ نه بغیر کا امن رالو نو دا به ډیره بهتري کوي.
تاسو څنګه
گورنر پکې یا دغه نمائنده پکې ضروری دی؟ گورنر اوټومیټیک ځکه چې گورنر خود صوبے ٹرائبل مشر دے آغا پاک نمائندگی یا پخپلہ ڈیر ضروری دے
دا پولیو والے سرنن خبر مشفے پر دیر اسمیل خان کے دو پولیس والا مشیوی دی ستا سور دا غلرے تیرہ دا پولیو مہم کامیاب کے ہو یا دا کم خلق چی دا پولیو ورکرز پر نخ کبھی صوبہ کے خصوصی توگا سب پلان لرے دا
برا جے مونگا اتحادی حکومت خود پورا دا غد ارادہ دا چی دا پولیو خلاف چې کوم جهاد یا دغه شروع دی مونږ به پوره کوشش کوو چې دې صوبې دا پولیو نه صفا کړو ځکه دا د مونږ د صوبې ضرورت دی او زه هغه خلک چې دا کوم کار کوي او داسې دهشتګر کوي زه سخت دغه مزاحمت کوم او د مونږ پولیس چې کوم ځای کې شهیدان شوي دي دا د ډېر افسوس خبره. انسان د زندګۍ بچاو لپاره کار کوي او دا خلک راضي هغه باندې عمل کوي نو ما بیا هم دا دغه چې داسې خلک انسان نشي کېدی هغه دهشتګر دی.
له طالب وسلوالو سره د خبرو پر بهیر او دوی ته په صوبه کې د یو دفتر ورکولو د وړاندیز په اړه مو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال مرکه اوریده او په داسې حال کې اوریدونکو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه بحثونه روان دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایه یو غونډه وشوه چې د پوځ او استخباراتي ادارې ISI د مشرانو سربیره حکومتي چارواکو هم ګډون پکې وکړ. په غونډه کې د هیواد د داخلي صورتحال او له طالبانو سره د مذاکراتو پر چارو غور وشو. په دغه اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د نهي په ماخام اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایه یو غونډه شوې ده چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام، د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نصر بیرا یو شمیر نور اعلی چارواکو ګډون وکړو. غونډه کې د روان صورتحال او ملک کې د نننه د امنیت او د طالبانو سره د روانو مذاکراتو او د حکومت لخوا د نوې کمیټې جوړولو باندې غور وشو. کله چې مشال ریډیو د ملک د روان صورتحال په تناظر کې د پوز د مشرانو د وزیر اعظم سره دی ملاقات په اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نا و پختل نو هغه وی
چې حکومت کم د مذاکراتو عمل شروع کړی دی هغه کې تیزوالی راغلی دی چې کم خبرې اترې کیږي د دې دواړو پهلو دی یو دا دی چې د خبرو رفتار دا غي نه کم نتیجه چې حکومت اس خزول غواړي دا کېدلې شي چې طالبان ځینې داړي هغه راځي شي او وی سره خبره اتره پامن سره حل شي او باقی چې کم دی دا وی د پاره بیا سره عمل با او اختیاریږي او چې آیا کله نه مذاکرات ناکام شي نو بیا به دوی کومه لاره اختیار کوي نو دا درې لارې دي په دې درې لاره کار روان دي نو دا دا ټول دا سټریټیجی چې کومه دا ډیره چې څنګه دا جنگ دومره کمپلیکس دی او مختلف په لوی دی دا سدا امن دا وستل هم یو ډیره کمپلیکس مسله ده
د ذکر ورده چې د روستیو کې د حکومت لخوا فیصله کړی شوی و د امن لپاره د حکومت مذاکراتي کمیټي با پراخه کولې شي او د لړکی با یو نوې کمیټي جوړول کیږي چې پکې با د خیبر پښتونخوا نمائندګي هم شامل وي او دا با خپلواک کمیټي وي
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو ته پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو رنز لګیدو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه مسله د پاکستانیانو د نړۍ نورو هیوادونو ته په سفرونو کې ستونزې زیږولی شي نواز شریف زیاته کړې چې حکومت به له هیواده د پولیو ناروغۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې په دې رپورت کې ورو
وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د پولیو مخنیوي پروګرام په یو غونډه کې په دې خبره تشویش څرګند کړی دی چې په نورو ملکونو کې پاکستان سره تړلي پولیو وایرس کیسونه مخې ته راتلونه پس په پاکستانیانو سفري پابندیانې لګېدې شي وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی وزیر اعظم نواز شریف خیبر پښتونخوا کې هم په پولیو کیسونو خپل تشویش اظهار کړی دی او ویلي دی چې خیبر پښتونخوا او فاټا په شمول نورو صوبو کې د پولیو مخنیوي کارکونکو حفاظت یقیني جوړ کړی شي د پولیو مخنیوي کامی پروګرام چارواکو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم وینا و پولیو مخنیوي لپاره به کوششونه یو په دوه کول وي او په دې لړکی پولیو خاتمه لپاره حکومت ایمرجنسی هم لګولې ده او په دې اړه به هیڅ قسمه د غفلت نه کار نه خسته کیږي بلخوا هم په دې لړکی تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی په سملې کې ویلي وو ک په پولیو کې سونو کنټرول اون مندل شو نو کال 2013 پورې د دې خبرې امکان شته چې پاکستانیانو باندې سفری پابندیانې لګېدې شي د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څنګ پروګرام مشر ډاکټر جنبال سفریدی لیډیو ته اویل روان کال جنوري میاشت نه تر اوسه پورې په قبایلی سیمو کې سلی رښت او خیبر پښتونخوا کې درې د پولیو کیسونه رپورت شوی دي د ویناوه چې د صحت انصاف مهم په دولس پروګرامونو مشتمل دی او په دې کې تر اوسه پورې شپږ پروګرامونه شوی دي
او ان شاء الله مزید شپږ کمپاینونه به د پولیو حواله سره مونږ نورم کوو نو دې سره به دا پیښور ټول په صحیح طریقه کور شي او مونږ د امید لرو چې زمونږ په د ماحول نه به د پولیو وایرس صفایي وشي نور ضلعو کې دومره مشکلات نشته څومره د پولیو سونه کېږي دا غې تړون د پېښور سره یې نو مونږ دا امید لرو که په پېښور کې مونږ حالات کنټرول کړو نور ضلع به په خپله محفوظ شي
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوی دی چې پولیو مخنیوي پروګرام لپاره 200 دیش عالمانو خدمات هم ترلاسه کړی شوی دی
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو د پاکستان د سند صوبې په ترپارکر ضلع کې د وچکالۍ او لوګي د لاسا د ماشومانو د مړینې سلسله دوام لري چارواکي وایي 13 ورځ د یوې ښځې په ګډون دوه ماشومان په سیمه کې د پروشو ناروغیو لامل مړ شوي دي په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال رپورت راکوي
د سین صوبې په ترپارکر ضلع کې د ولګې او وچکالۍ د لاسه 13 ورځې یو ښځه او دوه نور ماشومان مړه شوي دي د یادې ضلع د مرکزی سیمې میټۍ د هسپتال ډاکټران وایي په بیلابیلو سختو ناروغیو اخته شپږ ماشومان یې د حیدرآباد روغتون ته منتقل کړي دي د یاد هسپتال ډاکټرې رینا رسنیو ته ویلي دغې هسپتال ته د لرې پرتو کلو څخه ناروغانې ښځې او ماشومان لا هم هسپتالونو ته ور روان دي دی وایي دلته اکثره هغه ناروغانې میرمنې راځي چې له یوې خوا دوی ماشومانو ته شوده ورکوي او د دې تر څنګ هغه امیدوارانه شوي هم دي دغه ډول میندې ډېرې کمزورې شوي دي د دې میندو سره دومره وسایل نشته چې دوی هغومره خوراک پوره کړي څومره چې دوی ته اړتیا ده مونږ د دې کوشش کوو چې د دې میندو او ماشومانو لپاره د میاشتې د خوراک یو جدول جوړ کړو او په دې توګه د دوی غذایي قلت پوره کړو د دې سره سره مونږ دا کوشش هم کوو چې امیدوارو ښځو او ماشومانو ماشومانو ته ویکسین وکړو. د سیمې خلک وایي د اتوار د ورځې راهسې د علاقې په خلکو د خوراک ویشل شروع شوي، خو دغه عمل لا هم سست دی. د دې ترڅنګ خلکو ته د دې څارویو لپاره د ګیا د ویشلو کار هم د سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا دوام لري. د سیمې یو مشر اکبر نن سهار رسنیو ته ویلي، په ترپارکر ضلعه کې د مړو شوو او په ناروغیو د اخته شوو ماشومانو او زنانو شمیر تر اوسه د رپورټ شوې شمیرې څخه زیاته ده. بے وای دا کوم ماشومان چې مړه شوي دا ټول په یوه ورځ کې نه دي مړه شوي. د ماشومانو د مړینې دا سلسله خو د تیرو دوو درېو میاشتو راهسې روانه ده. کوم ماشومان چې هسپتالونو ته وړل شوي د هغوی ریکارډ په رسنیو کې راځي. د دې نه علاوه نور هم ډېر ناروغ داسې ماشومان شته چې د هغوی د مړینې او ناروغتیا ریکارډ نشته، ځکه چې زیاتره کلي د دې ځای میتۍ خرګوټي څخه لرې دي. خلک هم ډېر غریبانان دي او د دې له وجې ډېری ماشومان هسپتالونو ته نه دي راوړل شوي او هلته مړه شوي دي او یا هم ناروغ پراته دي. د سند حکومت چارواکي وایي د ډاکټرانو په لسګونو ډلې یې د ترپارکر ضلع لرې پرتو کلو ته لیږلي. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر دوایانې هم اغېزمنو سیمو ته استول شوي دي. همداراز سند حکومت په خپلو کارونو کې د غفلت له وجې د یادې صوبې د ریلیف وزیر جمیل الزمان او د ترپارکر ضلع ریلیف کمشنر لالا فضل الرحمن له خپلو دندو ګوښه کړي دي. یاد دې وي د سند صوبې په ترپارکر ضلع کې د وچکالۍ او لګې له امله د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو دوو میاشتو کې شپږ شپېته ماشومان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغ پراته دي. د دې ترڅنګ د سیمې د خلکو په لکونو څاروي یا خو د ولګې د لاسه مړه شوي او یا هم په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو کې دا بحث تود شوی چې د دې هیواد قبایلي سیمو ته د یو صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د همدغه علاقې له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. بلخوا څېړونکي وایي په دې لړ کې د هر فیصله د قبایلي ولس په خوښه وکړل شي. پر دې موضوع د منور شاه دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د سرحدي او ریاستي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په دې وروستیو کې ویلي حکومت غواړي چې قبایلي سیمو ته د ګلګت بلتستان په څیر د یوې صوبې حیثیت ورکړي، په دې اړه سیاسي ګوندونه هم بیلابیل نظرونه لري. د لړکې تیره ورځ ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان یو شمېر قبایلي خلکو غونډه وکړه. د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د غونډې یو ګډونوال حق نواز وزیر وویل،
د نن د میج میټینګ مقصد هغه و چې د قبایل څه مسایل دي، دغه حال څه دی، په دا باندې میز ډېر بحث را وکړ. اخري میز په دا نتیجه باندې وتلی چې د میز د غونډې مسایل حل دغه دی چې میز ته یو خپل صوبه ملاو شي، خپل صوبې نه د خپل زبان وزیر الله وي، میز خپل صوبای منیسټر وي، د مو خپل صوبای نمائندګي وي، اوس په مو باندې د پنجاب نه د سین نه د بل صوبې نه قصر سي امونه مسله شي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان وانه سره تعلق لرونکي ډاکټر حسن خان وزیر وای چې د پښتونخوا سره په یو ځای کېدل به د سیمې مشکلات کم شي.
په کار د شهدا خبر پښتونخوا او فاتا چې دا په یو ځای شي، یو انتظام شي، یو حساب کتاب شي، یو ورونه یو علاقه یو کلچر د تعلق هم دی سره مځکې نه دي، نیمه خلک هم ځکه پاس دي، نیمه لاندې سبقونه دي، تړلې کیسې دي، دا په یو ځای کول پکار دي.
هلته د قبایلي سیمو د ځان له صوبې جوړېدلو او یا د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدلو په اړه پخوانی سفیر او د سیمه ییزو چارو کارپوه ایاز وزیر وای،
قبائلی سیما یا صوبہ جوڑا سی یا دے خپل قبائلی کاؤنسل گورنر خپل دارنگا حکومت کے شرکت ورکڑے سی.
بلخوا په تیر وخت کې د اف سی آر قانون د اصلاحاتي کمیټې مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل وایي قبایلي ولس لپاره د فیصلې کولو په وخت د هغوی د مرزي پښتنه بنیادی اهمیت لري.
د دې د لوی جرګه په کار دی او د دې تپوس په کار دی او خلکو خواهشات مطابق دا په کار دی چې داسې دي ته یو سیستم ملو شي.
سیړونکو دا نظر لري چې د فاټا مسلې به د سیاسي اصلاحاتو د لارې هواریږي. دا راز به ولس د خپل مستقبل په حق لا په خپل د فیصله کولو اختیار ولري او په کار دي چې حکومت د دغه اختیار احترام یقیني کړي.
د منور شاه رپورت موارد د پاکستان په قبایلی سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې د رایج قانون اف سی آر له کبله اوس هم ځایي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. قبایلي ولس غوښتنه کوي چې دغه قانون له اوسني دور سره سمون نه خوري، نو یا خو د لمنځه یوړل شي او یا د هم بدلونونه پکې راوستل شي. د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ پرې اورو.
پاکستان خپل ریاستی امور چلولو لپاره آئین او قانون لري، خو ولې د پاکستان قبایلی سیمو لپاره یو جودا قانون اف سی آر ټاکلی شوی چې قبایلی ولس په وینا د اف سی آر قانون زنا شکونه د اوسنی وخت سره سمون نه خوري او په دې کې د بدلون غوښتنه کوي. شیرخان افریدی چې د قبایلی خبریالانو ټولنې مشر سره سره قبایلی مشر هم دی، وای د وخت ریدو سره اف سی آر کې هم بدلون پکار وو.
زه خو چې په دې کې کم قبایلو ته منظور نه دی هغه شیکونو کې ترمیم وشي. په دې کې داسې شیکونه شته چې د نن سبا د حالاتو مطابق هغه کې چینج راتلل پکار دی.
د نیم قبایلی سیمې افاربنو یو مشر نور خالق وزیر مشال ریډیو ته وې، بندوبستی سیمو کې پولیس د مجرم پر ضد اف آی آر درج کوي او هغه نیسي، خو قبایلی سیمو کې د نورو په جرم کې بے ګناه خلک په جیلونو کې پراته وي او هیڅ ضمانت یې هم بیا نه کیږي.
بچره په قبایلی علاقه کې نور ډیر لره تربیری چې کی می کنه هغه جرم کو خو دل ته په سټل کې جدا تربیر عزیز وی لیا کلی ول وی لیا د علاقه ول وی هغه بیا په ونسی او هغه چې جیل ته لور شي هغه بیا یې سپاته نه لګري چې تور راسو په جیل کې پروت وي. مارکیټ وی لیا مثال کې دی کون وی لیا د بل څه کاروبار وی لیا د گاډه وی اونی ول شي هغه ارشی سور وی جام شي جرم وسړی کړی وی او پکې سور نور به ګناه خال شي.
هاشم داوړ چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي وایي قبایلی سیمه هم د پاکستان برخه ده او دا هم د پاکستان آئین او قانون لاندې پکار دي.
په اف سی آر زنه زنه داس شکینا دي چې هغه ختمول هغه ځایي خلک غوړي چې یو کاس چیرته یو جرم مکو په هغه قبیله کسونه باندې اجتماعي ذمېداري په تخت باندې یې کاروبار یا باندې شي کسونیا چیرته وچول شي.
خو د خیبر ایجنسی قبایلی مشر قاضی محمد رو پیاوایی اف سی آر قانون په بشپړه توګه ختمولو مطالبه د سیاسي وګړو ده، خو اف سی آر کې بنیادی ترمیم ضرور پکار دي.
د خلکو دا غدا چې پکې د قبایلو د خواهشاتو مطابق ترمیم پکې ضروری دي. اف سی آر کې چې کومه پورې بدلون کیږي نو بدلون سره 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 چې کوم دی مقننه او انتظامیه دا دواړه چې کوم دی دا د جدا کړی شي. ولې چې کم سړی ته چې مقدمه راځي هغه په هغه نیولم پخپله کوي او ججم پخپله منصفم پخپله دی نو دا خو ډیره یو حیرانتیا غوندې کې خبره ده.
د قانوني ماهرینو او زنا قبایلی مشرانو وینا ده چې اف سی آر ختمولو پر ځای دی په دې کې په فوري توګه زنا بدلونونه وشي او زنا خلک بیا د اف سی آر قانون په بشپړه توګه ختمولو حمایت هم کوي.
د قبایلی سیمو لپاره پر اف سی آر قانون او له دې سره په تړلو موضوعاتو مو رپورټ اوریدو. او بلخوا اوریدونکو، د خیبر ایجنسی اوسیدونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ټیوبلونه دی ورته په لمریزه یا سولر انرژي وچلوي. دوی وایي د بجلی لوډ شیډنګ لامل د ټیوبلونو نه اوبه نشي راوستلی او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه اکله د سیمې د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د دوی ټیوبلونه د سولر انرژي یا شمسی نظام ته واړول شي. د دوی په خبره د خیبر ایجنسی په ځینې کلیو کې په ټیوبلونو باندې سولر نظام لګول شوی دی، خو زیاتره برخو کې اوس هم دغه اسانتیا نشته. د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن سردار ولی پرې دی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي.
نن دا چې مطلب مونږ سحر چې خلک راوچل شي مونږ سره اول غم دی وبوي. مونږ سلطان خېلو کې ټول شپږ ټویلونه او خه مطلب سلطان خېل ډېره غټه علاقه او په کور دي چې شپږ ګورلن سولر سیستم یې ورکړي شي. او که مثال په تو باندې سولر سیستم راغی نو مونږ به مطلب دا وخت به مونږ ته بچت شي او خه په اسانه بار کور ته به لوړ شي.
او د خیبر سودو خېلو سیمې اوسیدونکي ساد الله پرې دي هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
مونږ په علاقه کې غټ ټویل شته، خو چونکی بجلی په قبایلي علاقو کې بالکل نشته او خاص کر خیبر سے کہ بھی خین استاد نو اکثر بازا بندی وہ تکلیف خر کو تھا.
د خیبر جن سے د خلکو د دغه غختنی په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د پرمختیایي پروژې راه مانیټرنګ افیسر شیرخان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
زمون چې کمزور دا اوس چې کوم ور پلان زمون ختمېدو ولا دی. په دې کې تقریبا مونږه ولنس منسوبې د پی ایچ یو ډپارټمنټ هغه مونږه سولرایز کړی چې خیبر خو ډېر غټه ایجنسی ده. نو دا خو ظاهر خبره ده د ټول خبر ایجنسی لپاره ولس منسوبې د نش برابر دي. د دې با خامخا بنفیشرز وی خو ډېر کم به وي کومه هغه کمپیر کول ټول خبر ایجنسی سره. د نیکست ورک پلان چې زمونږ کوم را روان دي لا اوس پورې اپروف شوی نه دی، خو چې کوم اپروف کې لګیدنه پاره کې
خیبر جن سی خلق وای چې باید حکومتي چارواکي دې د دوی ټیوبیلونو ته سولر نظام ورکړي چې د اوبو راوستو ستونزای هوار شي.
اور دن کول دے رپورٹ سره د خبرونه نیمای برخه ته ورسیدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
چارواکي وای د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. دا نښتې نن رامنځته شوي او په وژل شوو کسانو کې د رپورټونو تر مخه څلور ښځې او دوه ماشومان چې په لاره تېرېدل شامل دي. رپورټونو وای په نښته کې د ماشومانو په شمول څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خاټک وای که وفاقي حکومت دوی سره یو شي نو وسله والو طالبانو ته په صوبه کې یو سیاسي دفتر پرانستلو ته تیار دي. نوموړي پرون مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له وسله والو طالبانو سره د حکومتي کمیټې غړو کې د صوبایي حکومت چارواکي شاملولو په اړه یې نمونه تجویز کړې دي. په قندهار کې د ملي امنیت د تحقیق پر څنګه د وسله والو په حمله کې درې وسله وال وژل شوي او د ملي امنیت یو کارکونکی ټپي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. نئی یا له آزادو رسنو څخه د ملاتړ ادارې او زلیبیا پر افغان حکومت غږ وکړو چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دې ادارې مشر تصدیق الله توحیدی نن په یو خبری غونډه کې په کابل کې د نیلس هارنر په نامه د یو سویډنی خبریال وژنه او په بلخ کې د یو خبریال وهل ټکول وغندل. نړیوالې ټولنې د یوکرین په کرایمیا کې د ټاکل شوي ټول پښتون یا رفرنډم پر ضد مخالفت زیات کړی دی. د اروپایي ټولنې د امنیت او د همکارۍ سازمان تېره ورځ ویلي په کرایمیا کې رفرنډم لپاره څارونکي نه لیږي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د یوکرین له عبوري وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د ملیشیا چارواکي وایي دوی د ملیشیا د هوایي شرکت د ورکه شوي الوتکې لټون د انبان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. دغه سیمه 100 کیلومتره لرې د هغې بلې سیمې په شمال لویدیځ کې پرته ده چې تر اوسه پکې د دغې الوتکې د موندلو عملیات روان وو. د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې پرون د شام په شمالي برخه کې د عراق د اسلامي امارات وسله والې ډلې جهادیانو د 200 یاغیانو په شمول 2 کسان وژل دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل او هوریدونکو اوس هم ګلیاز جوړ کړی خبرونه د نړۍ رنگونه درته ورو چې تاسو پکې له ساينس انټرنیټ او سینمایي فلمونو سره پر تړلو موضوعاتو خوندور معلومات ترلاسه کوي.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا په نظام شمسي کې د مشتري سیارې سپوږمۍ یوروپا ته د مشن لیګلو پریکړه کړې ده. د فلکیاتو کارپوهان وای په دغه سیارې د ژوند اثراتو موندلو امکانات ډیر زیات دي. ناسا ادارې 2015 کال بجټ کې یوروپا مشن لپاره 2.5 کروڑ ډالر ایښودي دي، خو په دې اړه نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. بلخوا د ناسا ادارې یو چارواکی وای چې تر 2006 کال پورې به یوروپا سپوږمۍ ته مشن د لیږلو اراده لري. دغه ادارې د مشن د لګښت په اړه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا د مشن بنیادي مقصد د یوروپا سپوږمۍ د واورې سطح لاندې مایا اوبو د ژوند اثرات لټول دي، خو چارواکي وایي چې د ځمکې نه مشتري سیاره ډیره زیاته لرې پرته ده. او بل دا چې د دغه سیارې ګیر چاپیر تابکاري ماحول هم مشن کې مشکلات رامنځته کولی شي. د دې نه وړاندې مشتري سیارې ته په 1900 یو کم نویب کال کې ګلیلیو نومي مشن لیږل شوی وو چې په شپږ کاله موده کې دغه سپوږمۍ ته رسیدلی وو. داسې ویل کېږي چې په نظام شمسي کې نورو ځایونو په مقابله کې د مشتري په سپوږمۍ کې د ژوند اثراتو موندلو امکانات ډیر زیات دي، ځکه چې په دې ځای کې د اوبو ډیر زیات مقدار موجود دی. د برتانیې یو کمپنۍ د نړۍ تر ټولو اوږد هوایي جاز د جوړولو په منصوبه کار کوي. د دین وړاندې په دې منصوبه د امریکای کمپنی کار کو خو په بجټ کې د کمی رستو په دې منصوبه کار بند کړو. د برتانیا کمپنی د دغه اوګد هوایی جاز په جوړولو کار کوي چې د فوجي مقاصدو پر ځای به مسافر او د سامانونو وړلو لپاره کاروي. دغه جاز د هیلیم ګیس په مرسته به الوت کوي. د دې منصوبې نوم هایبرډ ایئر وېهیکل دی. د دې منصوبې مشر نیک المن وای چې له امریکا نه دغه جاز په 1600 غټو ډبو کې برتانیا ته وړي دی او د دې په جوړښت کې به وخت لګي. د دې په وینا روان کال تر اخیرو پورې به دا جاز معرفي کړل شي. په دې منصوبې یو کارکونکي وایي چې دا جاز د فوزي سامانونو وړلو توان هم لري. د نیپال حکومت د نړۍ تر ټولو لوی غر ماونت ایورست ته ختونکو ته ویلي چې د غر نه راکوزېدو په وخت 8 کیلو کچره به هم ځان سره خوځوي. د نیپال یو چارواکي بی بی سی ته ویلي چې دا قانون به په سپرلي موسم کې عملي کیږي. د دا وینا تر مخه هغه غر ختونکي چې 15300 میټره برزي په هغه به لازم به چې ځان سره په واپسۍ کې 8 کیلو کچره له غر څخه راکوزکړي. د نیپال چارواکي وایي چې په ماونت ایورست د غن له وجې چاپیریال ته زیان رسیږي. نو ځکه یې دا فیصله کړې ده. دا پرې پر میاشت کې د زیاته یو شمیر خلک څل لپاره ورزي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سپې درې کاله وړاندې ورک شوی و بیرته خپل مالک ته رسیدلې دی. مونیکا مارټینز یوشي نومې سپې ساتلې وو او یو ورځ د کور باغچې نه ورک شو. دغه سپې شپږ شلی میله سفر کړی وو او کمزور شوی هم وو. د یوشي سپې په غاړه کې یو چپ لګېدلی و چې په مرسته یې خپل مالک ته رسول شوی دی. د هند اترکند ریاست کې 43 کلن یو والک د نړۍ تر ټولو کم عمر لیکچرار ګرځول شوی دی. د هند اترکند پلازمینی دیرادون سره تعلق لرونکي 43 کلن امان رحمان په ورکوټی والی کې په سکول کې زده کړې خودل شروع کړې وي. د امان رحمان عمر هغه وخت 8 کاله وو. په هغه وخت کې د امان قد وړوکی وو نو په میز به په بلیک بورډ لیکل کول. امان ته اعزازي ډیگری هم ورکړل شوې ده. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک لخوا د موبایل میسیجنګ سرویس اخستو پر ضد د ولس شخصي معلوماتو لپاره کارکونکي ادارو کار شروع کړی دی. فیسبوک کمپنی په 19 ارب ډالر په لګښت واتس اپ اپلیکیشن اخستې دی. د دې خرڅ مخالفین غواړي چې د امریکا چارواکي دا سودا تر هغه وخت پورې ودروي تر څو چې دا معلومه نشي چې فیسبوک به د شخصي معلوماتو په اړه څه واضحه پالیسي لري او کنه. په ټول نړۍ کې د فلمونو تر ټولو لوی او غوره جایزې یا ایوارډز آسکر دستوره د مارچ په 2 نیټه وشوه. په آسکرز دستوره کې تر ټولو غوره فلم ایوارډ تاریخي فلم 12 ایئرز ا سلیف ته ورکړل شوی دی. د فلم کارپوهان وای د تیرو کلونو په نسبت سخت کال د فلمونو ترمنس سخت مقابله و. د دې ترڅنګ تر ټولو زیات ایوارډونه فلم ګریویټي اخستې دي. دا یو خلای فلم وو. فلم ګریویټي یو له شوبو لپاره نامزد شوی وو خو و ایوارډ یې تر لاسه کړل. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم 300 رایز اف ان امپایر دی چې په لومړی اونۍ کې ریکارډ 50 مليون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستر پی باډي اینڈ شیرمن دی چې په لومړی اونۍ کې د 2 مليون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم د مشهور ایکټر لیم لایسن فلم نان سټاپ دی. فلم نان سټاپ په 2 اونۍ کې د 250 مليون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور فلم ترانسفارمرز سلورم فلم به د جون په وشتمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم ترانسفارمر ایج آف ایکسټینکشن کې مشهور ایکټر مارک وولبرګ هیرو دی.
Everybody stick behind me.
د هالی ووډ نوی فلم ډایورجنټ بعد مارچ په 21مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم ډایورجنټ کې مشهور ایکټر کیټ وینسلټ هم کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
You're different. If you don't fit into a category, they can't control you. They call it divergent. You can't let them find out about you.
And what if they already know?
Then you're already dead.
The system removes the threat of anyone exercising their independent will. Divergents threaten that system. It won't be safe until they're removed.
I know who you are. If you want to survive, follow me.
They're gonna kill me.
I'm not gonna let that happen.
You have to trust yourself.
Your poor blend of impulses and impurities. Don't try and define me.
د هند سینما مشهور ایکټر نصیر الدین شاه نوی فلم کولکاتا جنکشن بعد د مارچ په 21مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې جیمی شیرګل او کے کے مینن هم کار کړی دی. د هند سینما نوی فلم میں تیرا ہیرو ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان ایکټر ورن دیوان او نرگس فخری کار کړی دی. فلم میں تیرا ہیرو با د اپریل په 14 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
بچپن سے 15 سکول سے نکالا گیا ہوں میں. 10 پولیس آفیسرز نے میرے وجہ سے اپنا ٹرانسفر بھی کر دیا. جب میں نے شہر چھوڑا تھا نا, پورا شہر مجھ کو چھوڑنے آیا تھا.
سر ایکچولی میں ایک بہت اچھے خاندان کا بوائے ہوں.
Made me realize who my true love is.
Tere bare mein baat kar rahi hai.
Sinu ne mujhe bhi ehsaas dilaya hai ki mera sachcha pyar kaun hai.
Ye bhi mere bare mein hi baat kar rahi
hai. Tera dhyan kidhar hai, ye tera hero idhar hai. Tera dhyan kidhar hai, ye tera hero idhar hai.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوڑان دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00020221121. په همدې ځای خپل کوربه غولې استه اجازه ورکړئ. خورز ولري او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسا ده سړیا, انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ہاں, چی انٹرنیٹ لری نو لکھ مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی اوس درته زمنګ بلا یو اونې ز خبرونه شال او شمله درورو چې تاسو پکې د پښتني کلتور پاړه پښتني کلتور سره پر تړلو موضوعاتو د کارپوهانو خبري اوري. د خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړه.
ستړي مشه په شالو شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې د پښتنو د کلتور په اغه دودونو خبرې کوو چې د سیډونکو په خبره ټولنې ته ګټه هم رسولي او تاوان هم. پسورې غږ کولو، بدل اغیستلو او په پیغور خبرې کوو. سورا اغه دود دی چې پکې یوې جنۍ په دښمنۍ کې ورکول کیږي. غږ کول بیا دا رسم دی چې کله یو الک او جنۍ ته د واده کولو اجازه نه وي، یو سړی پر یوې جنۍ غږ وکړي چې له دغه جنۍ سره به واده کوي. دغسې بدل اغیستل هغې ته وایي چې کله څوک د یو مرګ یا بدو په بدل کې د دښمن نه بدل واخلي. او پیغور هغه کلمه چې کله یو تن بل تن ته د څه خبرې په ځواب کې تانه ورکړي. په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر راجولی شاه خټک وایي د پښتنو په کلتور کې د مثبته او ګټورو دودونو سره سره ځینې داسې رسمونه هم موجود دي چې له وجې یې اکثرو خلکو او په خاصه توګه ښځو ته تاوان رسولی.
نو په دې کې ځنه منفی قدرونه هم کلتوري لکه پیغور شو زینه بعضی وخت ډېر سخت نتیجه راتلی، خو هر سړی به دا کوشش کوي چې د پیغور نه ځان وساتي، ځکه چې پیغور ډېر لوی گزارو او بیا پیغور د پښتنو بله لویه ستن چې د کلتور هغه بدل دی. پښتون بدل نه پرېږدي. دا د بدل د اخیستو نفسیات دا د پیغور نه راتلل او پیغور جوړېدو د بېننګۍ د کارونو نه یا د بې شرم د کارونو نه. نو دا قسم ته پکې ډېر سخت صورتحال هم و. دغه سې زمونږ پیغور چې و نو د پیغور نه به هر چا ځان ساتو، پیغور نه هر څوک ځان ساتي، ځکه چې دا د اجتماعي شرم یا انفرادي شرم یا د حیا د ننګ سره تړلې خبرې وي. نو دا قسم ته زمونږ خپل یو د پښتونولۍ قانون به و.
د افغانستان په ننګرهار پوهنتون کې استاد او لیکوال لال پاچا اسمون د سورې د دود پاړه وایي چې پوخا دا د وخت او حالاتو اړتیا وه چې د سورې په شان دود جوړ کړل شو.
بدو کې ورکړیا سورا دا د هغه مهال اړتیا وه. اړتیا په دې وه چې دوی ډېرې لویې ستونزې او شخړې چې هغه د کورنیو ترمنځ وي، هغه د قبیلو ترمنځ وي، په دغسې یو یو انسان په قربانۍ باندې بحاله ولي. که چېرته دغه قانون نه وي او دغه په هغه مهال کې چې د قومونو قبیلو د کورنیو تربګني وه، د کورنیو ترمنځ شخړې وي، دغه حل لا چې راایستل شوې دا هم د یو منطق او د یو مفکورې له مخې راایستل شوې ده. او پښتنې خویندې او پښتنې مېرمنې دوی یعنی د خپل غیرت له مخې او د شخړې د حل لپاره اوله قرباني چې ورکړې ده هغه ښځې ورکړې ده. نو دې قربان هم هغوی چمتو وي چې په سوره کې لاړې شي چې د وینې تویدو د زیاتې وینې تویدو مخه ونیول شي.
په افغانستان کې لیکوال حبیب الله رفیع د سوري د دود پاړه بیا وایي چې په خابه د پښتنو په ټولنه کې د اری اغه جنې چې په سوره کې باور کړل شو ډیر قدر کېدو، اغه ته به د سولې د یوې نخې په توګه قتل کېدل، خو له وخت تیرېدو سره ځینو خلکو د سوري رسم ډیر غلط او کارولو.
سوري په باره کې چې کوم تاریخي پس منظر لري هغه دی کله به چې د پښتنو په منځ کې دښمني وشوه، مړی به وشو، او د دې دښمنۍ د ورکولو لپاره دوی د سوارې دود رامنځته کړی و. لیکن په هغې کې د پښتنو اخلاق ډېر لوړ اخلاق و،
دا سوارا به چې د دوی کور ته ورتلله دا به د یوې میلمنې پایست یوې پښتنې پایست دې سره رویه کېدله د دې سره هېڅکله د دښمن پایست رویه نه کېدله لیکن وروسته وروسته هغه اخلاق کمزوري شول د سوارې بڼه د دښمنې شوه یعنې د دښمن د کور لورو خور وه چې دوی به ورته په بد نظر ګوري او سپکاوی یې کوي او ځوروي نو په دې اساس په لومړي سر کې په دې د دې لپاره نه وه دا په راوروسته کې د سوارې هغه حیثیت د دښمن پای شو او د مقتول په کورنۍ کې ورته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
لال پاچا اسمون بیا د پیغور د کلمې پاړه وایي ک یو خوا د پیغور منفی اړخ موجود دی نو مثبت اړخونه یې هم شته. نوموړی د یو عسکر مثال ورکولو سره زیاتوي
په دغو مسایلو کې هیڅ یو کې ګناه نشته، په پیغور کې نشته. پیغور بیا د ځینې وختونه یو مثبت خوا ته هم ټولنه بیایي، یو مثبت ارزښتونه هم رامنځته کوي. د پیغور په ورکړې سره د هېواد ساتنه او خوندي کونه کېږي. تاسې وګورئ د احمدشاه بابا په وخت کې چې هغه یو عسکر د دغه نه تښتېدل او د جنګ نه تښتېدل او کور ته راغلی، نو هغې ته خپلې تورسرې یا هغه نامزادې پیغور ورکړی او چې هلته خلوی لوی خلک جنگیږي او ته راغلې، نو هغه وروسته د هغه نه بېرته پرېکړه کوي او ځي ما خپل جنګ مورچې ته. نو د پیغور نتیجه به دغسې یو مثبت اړخ هم لري او منفي اړخونه هم د پیغور کېدای شي چې یو څوک چاته پیغور ورکړي او هغه کې لویې وینه تویه شي، خو ورسره څنګ کې هغسې مثبتې پایلې او نتیجې هم لري.
پر یوې جینۍ د غږ کولو رسم چې زیاتره د بلوچستان په پښتنو سیمو کې دی حبیب الله رافی په اړه زیاتوي.
د یو هلک انجلۍ ترمنځ د رو د جوړښت مسله ده چې پلار یې نه ورکوي، بندیزونه یې په لاره کې وي، بالاخره هغه مجبور شي چې غږ پرې وکړي یا ټوپک پرې وولي او ووایي چې د پلانۍ انجلۍ زما ده. په هغه صورت کې بیا یوه بدي ځینې جوړېږي، دښمني ځینې جوړېږي، لیکن د انجلۍ پلار هغه بیا بل چا ته نشي ورکولی او کواري کړي د دې نه بیا لویه شخړه راولاړېږي.
حبیب الله رفی وای د پښتنو په ټولنه کې ځینې دودونه داسې موجود دي چې ځینې خلکو غلط استعمال کړی دی او د بل ژوند یې په خراب کړی. نوموړی د بدل اغیستو په اړه وایي
نو خبره دا ده چې د پښتنو د ټولنې ټول دودونه ښه دودونه نه دي. مثلا د بدل موضوع دا چې کله مرکې ته او جرګې ته وړاندې شي بیا بدل نه اخلي، یعنی مرکه هیڅ کله یو چا ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه قاتل ووژني. نو په دې اساس د مرکې لخوا بدل نشته، لیکن که یو څوک خپل بدل واخلي او قاتل ووژني په هغه صورت کې بیا د دوی ترمنځ روغه کیږي او مرکه بیا په هغه قاتل باندې چې قاتل یې وژلی په غو باندې کوم پور نه راولي.
خدا چې ولې داسې قسمه رسمونه د پښتنو په ټولنه کې مخته راغلل او لاملونه یې څه وو؟ د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال لال پاچا ازمون یې پاړه زیاتوي.
هر هغه څه چې د ولس لپاره رامنځته کېږي او هغه بیا بل نسل ته په میراث پاتې کېږي دا د کلتور یو جز یوه برخه ده. دا چې ولې دغه رواجونه رامنځته شو او بیا د کلتور برخه وګرځېده، دلیل یا لامل دا و چې هغه مهال داسې کوم وضعي قوانین نه وو، داسې قوانین نه وو چې پښتانه دې په هغه باندې ژوند وکړي. د پښتنو د زیست او روزګار او ژوند دپاره همدغه کلتوري اړخونه او کلتوري بنسټونه چې وو دا د دوی د ژوند د تېرولو د روزګار یوه ښه وسیله وه او یو ښه قانون یې وو.
لال پاچا اسمون دا هم وایي چې د پیغور او سورې په څیر رسمونه او کلمې که په سمه توګه وکارول شي نو د دې له وجې ټولنې ته ډېرې ګټې هم رسېدلی شي.
بالکل دا بې ارزښته نه دي، دا کلمې خپل ارزښتمنې دي. د غیرت مسله په هېواد کېدای شي، په ننګ و ناموس کېدای شي، په ځمکه او په خاوره کېدای شي، په خلکو کېدای شي، او د پیغور هم همدا ډول کېدای شي. یعنی که مثبتې خوا ته څوک وکاروي نو دا بهترینې کلمې دي، او خو منفي اړخونه هم هر څه لري.
لال بچا اسمون زیاتوی اوس له وخت ریدو د پوی دراتلو رستو پښتانه په سماتوګه د پښتونولۍ او د هواد د قانون تر لاندې ژوند تیروي او د پیغور پسیر کلمې او بدل اغستلو پسیر دودونه زیاتره د مینځه تللې دي.
دنیا انکشاف کی ٹولن مدنی کی نور ورو دا رواجونه هم پای مومی او هغه تربګنه یا قومی شخړې یا قبیلوي شخړې چې څه بد وزګارتیا لامل رامنځته کېدلې څه به د کورنۍ تاوتریخوالي له مخې رامنځته کېدلې هغه ورو ورو مخ په کمېدو دي. زیاتره سیمو کې چې دا ختم شوی دی، ولې په هغو سیمو کې چې هلته را د سواد کچه اوس هم کمزورې ده، هلته اوس هم تعلیم نشته، نو هلته اوس پورې هم د هغه پخوانیو رواجونو دودونو په بنسټ باندې خلک خپلې پرېکړې کوي. وخت په تېرېدو سره چې کله ټولنه مدني کېږي، انکشاف کوي، پرمختګونه کوي، دا رواجونه خپله ورسره له منځه ځي.
حبیب الله رفیع وایي د پښتنو په کلتور کې هغه رسمونه چې سخت دي باید لرې کړل شي او یا په سمه توګه وکارول شي، ځکه چې له دې سره په ټولنه کې جوړجاړی رامنځته کېدای شي.
زمانه بدله شوې ده، دنیا د یو کلی بڼه غوره کړې، پښتانه هم د دې دنیا یوه برخه ده. نو په دې اساس اوس هغه زاړه مسایل چې مثلا په بدل کې نجلۍ ورکړي یا غږ پرې وکړي، دغه مسایل باید اوس په ټولنه کې حل شي. دا د ټولنې د مشرانو لخوا دا بندیزونه او دا دودونه یو څه باید نرم شي چې په ټولنه کې ځوانان د هغو نه بغاوت ونه کړي. په دې اساس په دې برخه کې د ځوانانو او د مشرانو دنده ده چې دائم په دې مسله باندې غور وکړي. ناوړه دودونه چې د ټولنې امنیت او د ټولنې خوښي او خوشحالي د منځه وړي، د دې د مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د پښتنو په کلتور کې موجود د سوري غږ کولو، بدل اغیستلو او د پیغور په شان د سختو دودونو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
I'm not. دی خبینم ستار سے خوبے اول من منلا خلی بنتو دے لکا پا دی خبینم ستار سے خوبے زچا